The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Gran Urutun Ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Da Nand Kal 2022 د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته زه ارباب محمود علي هرکلی وایم. لومړی ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي برید کې یو پولیس افسر وژلې او بل شوپل کړی دی. دوه ورځې وړاندې دغه وسله والې ډلې په ډي آی خان کې هم په پولیس برید کړی و. پاکستان کې د پشکالی بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوي کسانو شمار د 1200 نه سیوا شوی. ملګرو ملتونو ویلي په ځپل شوو خلکو کې تر 15 لکه پورې امیدواره یا حامله ښځې صحي اسانتیاوو ته اړتیا لري. د مطبوعاتو تر مخه د غیر قانوني پیسو د لین دین د سار د ادارې اف ای ټی ایف پلاوی څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د هیواد د بیلابیلو چارواکو سره لیدلی دي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي دغه سفر پټ ساتل شوی وو. اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو په ګاډي د وسلوالو برید کې یو پولیس افسر ایس آی وژل شوی او یو پولیس ژوبل شوی دی. د اتوار پورس د سیمې نه د پولیس سرچینو وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دا برید تیره شپه په انډس های وی د شهباز خیل سیمې تر څنګ هغه مهال په پولیسو شوی چې دوی په ګاډي کې ګزما یا گشت کولو. سرچینې وایي چې وسلوالو د پولیسو په ګاډي ناتاره ډزې کړې چې پکې د جمشید په نوم یو اے ایس آی وژل شوی او د انعام الله په نوم یو بل سپایي ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې. دوه ورځې وړاندې هم وسلوالې ډلې په ډي آی خان کې په پولیسو برید کړی وو. د خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د اگست په میاشت کې اته ترهګریزې حملې رپورټ شوي چې پکې د وو امنیتي اهلکارانو په ګډون 9 تنان وژل شوي دي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د پشکالی بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوو کسانو شمار تر 1200 سیوا شوی او په لکونو خلک اوس هم په عارضي کیمپونو کې پناه اخیستی. د پاکستان چارواکي وایي سیلابونو د خلکو کورونه او فصلونه تباه کړي او قومي اډانه یې هم په ځینو علاقو کې د منځه وړلې ده. سیلاب ځپلو سیمو کې کارکوونکي صحي ډلې وایي دوی ته هر ورځ د لویو او ماشومانو د هیزې، تبې او د پوستکي یا سرمنې د ناروغۍ شکایتونه سیوا شوي. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایف پی ای ویلي دي چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې ډېر امیدواره یا حامله ښځې هم په خیمو کې ژوند کوي او دوی په سمدستي ډول صحي مرستو ته اړتیا لري. د سیلاب ځپلو سره په قومي کچه مرستې دوام لري او د خارجي هیوادونو نه هم پاکستان ته مرستې ورلېږل کیږي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون خبری اداره د پاکستان د چارواکو له کوله ویل دي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین د سار د ادارې اف ای ټی ایف 15 کسیز پلاوی د 9 اگست نه تر د ستمبر د 2 نیټې پورې د هیواد د بیلابیلو چارواکو او د سار سره د تړلي مشرانو سره لیدلی دي. اخبار ته د پاکستان چارواکو ویل دي چې که څه هم دا سفر پټ ساتل شوی خو د اف ای ټی ایف پلاوی د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین په تړاو د پاکستان د پروتوکول شوی ګامونو پخلی کړی دی. پاکستان د سوخت راهسي اف ای ټی ایف د مشکوک هیوادونو په نوملړ کې ساتلې وو او د پاکستان نه غوښتنې کېدلې چې د ترهګرۍ سره د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د لیندین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د خوا په قانوني او انتظامی توګه د ګامونو پورته کولو وروسته چارواکو تمه لرله چې پاکستان به د هیواد مشکوک هیوادونو د نوملړ نه لری کړل شي. اف ای ٹی ایف بعد د پاکستان په اړه فیصله راتلونکي د اکتوبر په میاشت کې کوي. د ایشیا کپ کرکټ سیالو په سوپر فور پړاو کې نن دوه روایتي غلیم ګوندی هوادونه هند او پاکستان د یو بل پر ضد میدان ته وځي. تر دې وړاندې د ایشیا کپ د سیالو په لړۍ کې پاکستان هند سره خپل اړومبۍ لوبه په 5 وکټونو بایللې وه. د ایشیا کپ سوپر فور پړاو کې به ټولې لوبډلې درې درې سیالۍ کوي او پاکستان به خپل راتلونکي سیالي په 9 ستمبر د سریلانکا او په 9 ستمبر د افغانستان سره کوي. د هند او پاکستان ترمنځ نن کېدونکې دا اهم سیالي به د پاکستان په وخت ماښام 9 بجې د دوبۍ د کرکټ د لوبو په میدان کې پیل کیږي. تر دې وړاندې د خالی په ماښام شارجه کې د سوپر فور پړاو په ډومبي سیالۍ کې د سریلانکا لوبډلې افغانستان ته په 0 وکټونو ماتې ورکړې وه.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو په گاډی د وسلوالو په برید کې یو پولیس افسر وجل شوی او یو پولیس جوبل شوی دی. د دغه برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د لکی مروت پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي په پولیسو د برید تیر شپه په انډس های وی د شاباس خیل سیمې ترڅنګ هغه مهال شوی چې دوی په ګاډي کې ګزمه یا کشت کولو. پولیس ویلي وسلوال د پولیسو په ګاډي نه تھاره ډزې کړې چې پکې د پولیسو افسر د جمشید په نوم یو ای ایس آی وژل شوی او د انعام الله په نوم یو بل سپایي ژوبل شوی دی. لا قانون اگر زول شوی تحریک طالبان پاکستان او پولیس دی ورستی برید ذمہواری په غاړه اخستی. دا په داسې حال چې د پاکستان حکومت د وسلوالو نه قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان په مزګړیتوب په دی ورستی کې مذاکرات پیل کړي وو. دی مذاکراتو پر مهال طالبان او حکومت د ډزبندۍ اعلان کړی. خو د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی میډیا سره په شریک کړي خبر کې ویلي پولیس عسکري په خپل دفاع کې وژلې دي. لکھاڑونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان پرون د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د یو پولیس اهلکار د وژلو دعوا کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمہواری په داسې حال کې په غاړه اخیستی چې د مهال د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند روان دی او طالبانو لا د دې اوربند د ختمولو اعلان نه دی کړی. خو په پاکستان کې د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اتوار په ورځ د پاکستاني طالبانو د تحریک د ویان محمد خراسانی له خلیق خپل یو رپورټ کې دعوه کړې چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د اوربند ختمولو اعلان کړی دی. په آزاده کچه دغه دعوې تر اوسه سپینوای نه دی شوی. په 25 اگست د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډکوارټر کې د کور کمانډر غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې وه چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي د ترهګرۍ پر ضد عملیات دوامدار وساتل شي. تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د خبرو پر مهال د مئی په میاشت کې ډزبندۍ اعلان کړې وه او وروسته یې ویلو دي مذاکراتو پر مهال به ډزبندۍ د بل اعلان پورې روانه وي. خو د ډزبندۍ د اعلان باوجود هم په خیبر پښتونخوا او د پاکستان نورو سیمو کې د بمی چاودنو او بریدونو لړۍ نه تم شوې. دوه ورځې وړاندې په ډېره اسماعیل خان سیمه کې یو پولیس عسکر وژل شوی و چې ذمہواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. د خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د اگست په میاشت کې اته ترهګریزي عملی رپورټ شوی چې پکښې د و امنیتي اهلکارانو په ګډون نه تنان وژل شوی. دغه رپورټ په ډاګه کوي چې د 13 جولای د میاشتې په پرتلا د اگست په میاشت کې خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې ترهګریزو بریدونو کې 2% کمی ریکارډ شوی. خو بلخوا د اگست په میاشت کې بلوچستان صوبه کې ترهګرو په حملو کې 80% اضافه لیدل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو شمیرو تر مخه روان کال په دې اوږدو کې په صوبه کې د هدفي وژنو په پیښو کې 55 پولیس افسران او عسکر وژل شوي دي. د پولیسو تر لاسه شوي شمیرو تر مخه 13 جولای میاشتې پورې په وژل شوي پولیس افسرانو کې 2 انسپکټران، 2 اسسټنټ سب انسپکټران، 5 ای ایس آی افسران، 3 حوالداران او 3 سروس پایان شامل دي. عدنان بیچنای، ڈیوا، لکی مروت.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
خبرونو کې هم واوریدل په پاکستان کې د لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې په 13 ورځو کې په ډي اي خان، پېښور او لکی مروت کې د پولیسو د وژنې ذمہواری په غاړه اخیستې ده. ټي ټي پی ویلي د غبریدونه په خپل دفاع کې کړې دي او ډزبندي نه ده ماته کړې. اوس یې وایي په ډزبندۍ کې زمواري په غاړه اخیستل دا سرګندوي چې د ټي ټي پی او پاکستان د حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې بې باوري ده. ټي ټي پی د روان کال د مې په میاشت کې د وړوکي اختر په مهال ډزبندي اعلان کړي او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د بل اعلان پورې غځول شوې ده چې تر اوسه یې ټي ټي پی او د پاکستان حکومت او پوځ د ختمېدو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په رپورټ کې واورئ.
څیړونکو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پی او د پاکستان حکومت ترمنځ د تیرو درو میاشتو راهیسې ډزبندي روانه ده او په ډی خان پېښور او لکی مروت کې د بریدونو ذمواری اغېستو وروستو ښکاري چې د دواړو فریقانو منځ کې بد اعتمادي موجود ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل دا کار به د بد اعتمادۍ سبب جوړیږي کومه چې د وړاندې نه موجود و.
دا داسې ښایي چې د ټي ټي پی او د پاکستان د مذاکراتي ټیم د خلکو ترمن ضرور بد اعتمادي شته او زما خیال چې هغه ډیر یو خاص پرمختګ په خبرو کې نه کیږي.
د ټي ټي پی سره د خبرو پاړه د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب یوې خبری غونډې په مهال ویلیو د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې د خبرې پیل شوې وې. د خبرې په حکومتي کچه روانې دي. د افغانستان حکومت یې سهولتکاري کوي. په دې کې حکومتي او پوځي استازي شامل دي. بیا د خیبر پختونخوا نه د ملکن ډویژن او قبایلی ضلعو د مشرانو نږدې 50 کسیزه جرګه، دویمه د علماو او دریمه بله جرګه هم کابل ته تللې وه او د ټي ټي پی سره خبرې شوې وې. ټي ټي پی هم دغه خبرې کېدل تایید کړي خو تر اوسه د دې خبرو کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ټي ټي پی ویلیو بنیادي غوښتنې د قبایلی ضلعو پخوانی حیثیت بحالول او د تنظیمي ډانچې سره خپلو سیمو ته واپسي ده. ټي ټي پی د پولیس اهلکارو د وجلو ذمواري په داسې حال کې منلې چې لس ورځې وړاندې په 15 اګست د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډکوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې وه چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتوي او په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دی د ترهګرۍ په ضد عملیات دوامداره وساتل شي. څیړونکو خبریال رپت او رګزی وایي د ټي ټي پی په بیانونو کې نه خو د ډزبندۍ سویل شوي او نه د مذاکراتو جاري ساتلو، خو د دې نه دا ثابتېږي چې په منځ کې څه مسلې شته.
تیرو تقریبا یو دو درو هفتونه داسې خبر روانې وي چې مطلب لکه منځ کې څه مسلې شته دي، هغه چې دي لکه مذاکرات هغه شان اوس نه دي پاتې څنګه چې اول وو.
په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د سوات او دیر په غرونو کې د وسلوالو د لیدو خبرونه مخې ته راغلي وو. د پاکستان پوځ او د خیبر پختونخوا پولیسو هم دغه خبره منلې وه. د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر کال 2009 پورې د ټي ټي پی د بیلابیلو مشرانو سره وخت په وخت معاهده کړې وي خو دغه معاهده نږدې ټولې ماتې شوې دي او بیا وخت په وخت د پاکستان پوځ د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات کړي دي. د درو میاشتو د ډزبندۍ په وخت هم په امنیتي ځواکونو او سیاسي کارکنانو باندې بریدونه شوي خو د غیزي مواري به کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه اغېسته. د سو بریدونو زمواري دایش ډلې منلې وه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په باړه تحصیل کې ځایي خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان ډلې د بیا راښکاره کېدلو او ځایي خلکو ته د ورپېښو خطرو په ضد د امن مارچ کړی دی. د دغې امن مارچ په اړه باندې تفصیل د ډیور رادیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر ضلع په باړه بازار کې د بیالبیالو برخو څخه په زرګونو خلک راغونډ شوي وو او د اتوار په غرمه یې د سولې د پاره لاریون یا امن مارچ ترسره کړو. دغه ګډون کوونکي د یو لاریون په شکل د ډوګرې نه تر باړې بازار او دویم د خیبر شاکه څخه تر باړې مرکزی چوک راورسېدل او د غلطۍ غونډه ترسره کړه. په دغه لاریون کې ګډونوالو د حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د دوی د حفاظت او امن د پاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي او په سیمه کې د وسلوالو د بیرته واپسای لارې دی ونسی.
نن دا احتجاج چې دین وغا د ټولو مکتب فکر د خیبر د ولسونو اغا یو ترجمان دي چې کیږي ترجمانی کیږي او دا یو قانوني آئینی او اخلاقی انساني یو مطالبه راوړی چې مونږ په خپل خاوره امن غواړو او د امن زمواري دی باندې ټولو ولسونو تقریبا نن سبا پوي چې پا یو ملک کم وګړي وسیږي داغه د ځان او د مال د حفاظت ځموري هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ځموري ده. نو نن دا غوښتنه کیږي چې ریاست دې په دې علاقه کې د امن د پاره کوټلې اقدامات وکړي او شهریانو ته یا وګړو ته د تسلی او یقین ورکړي چې دغه امن دا به د دې په ځای پاتې وي او د دې د ځانونو مالونو حفاظت دا زمونږ ځموري ده او مونږ به په مخه وړو.
په دغه لاریون کې چې د خیبر ضلع نزدې دیاله سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالانو په شمول په سکولونو کې زده کړې کوونکي ورکوټي ماشومانو هم ګډون وکړلو. دغه غوټۍ ماشومانو هم په لاسونو کې کتبې اوچتې کړې وې چې د پاسه پرې د امن غوښتنې لیکلې وې. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې د حکومت غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړی شي او د تیرا په شمول د نورو برخو بې کوره شوي کورنیو خپلو خپلو سیمو ته بیرته ستنېدو دپاره دې حکومت انتظامونه ترسره کړي. په دغه لاریون کې ګډون کوونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي شفیق شیر ویوه ډیوته سه داسې وویل:
بزرګو خلک پیلا ځل چې هغه کې چې کم د تحصیل جمرو د تحصیل لنډي کوتل د تحصیل باډې خلک کې بزرګو خلکو شرکت وکړو او څنګه جی چې تاسو ته پته ده چې دا یو د امن مارچ په سلسله کې موږ ټول دا غونډه کړې وه. په دا د مین مقصد دا و چې زموږ خپلو خلکو ته فنډامنټل رایټس چې وته وایي چې هغه حقوق وته میلاو شي څنګه په نورو علاقو کې او په نورو ځایونو کې دی.
په لاریون کې موجود ګډونوالو په وینا په سیمه کې د اخري سو مودې د هدفي وجنو لړۍ بیا تیزه شوي او د تیرا په غرونو کې وسلوالي ډلې سرګندې شوې دي. د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د ټلیفون د لارې د سیمې د ځنې تنانو څخه د قلنګ غوښتنې هم ترسره کیږي. یاد دی وی په دې اخیری سو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا بیا لبیالو برخو کې هدفي وجنو پیښې زیاتې دوه ورستو. په ملکن، دیر سوات او وزیرستان کې د ولس لخوا دغه ډول احتجاجي لاریونونه ترسره شوي. حکومت وای د ولس د مال او ځان حفاظت یې لومړی ذمہواری ده او چاته هم اجازه به ورنکړي چې د وسلې په لاس فعالیتونه ترسره کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voajivanews.com.
ګرانو وروڼو، د وایس اف امریکا دیواله د بلوچستان په پښتني سیمو کې د هرنایي د سیمې د هغه احتجاجي پرلت په ملاتړ کې جلسې پیل شوې دي چې هلته د عوامي نشم ګوند د یو کارکون خالق داد بابړ د وژنې په ضد له 13 دوه اونۍ راهیسې روان دی. پرون په دې لړ کې په لورالای سیمه کې غټه احتجاجي جلسه هم شوې ده چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشم ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویناګانې کړې دي. تفصیل د ډیور اډیو خبریال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په پښتني سیمو کې د هرنایي د سیمې د هغه احتجاجي پلت په ملاتړ جلسې پیل سوي دي چې هلته د عوامي نشتل ګوند د یو غړي خالق داد بابر د وژنې پر ضد له 13 د پاسه دوه اونۍ راپېسې روان دی. نن د یک شنبه په ورځ په ژوب ښار کې هم د ژوب او شیرانی ضلع د سیاسي ګوندونو له لوري په ګډه احتجاج دی. د عوامي نشتل ګوند ژوب ضلع مشر انور لالا مندوخیل وډیوه ته وویل چې د خالق داد و کورنۍ ته انصاف او پر پښتانه وطن د روانې بدبنۍ د مخ نوی په موخه د احتجاجونو دغه لړۍ پیل کړي.
دا احتجاج د وښو پاتې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پی ایچ ایم او د ایم پی ایم له طرفه دی. اشاره کې کوم وکایت په څه سره دا خلیدار بابر کچر د هغه پر د استشهادت ورسول د هغه خلاف د جمهور کې کوم د پښتونخوا تر کتي د عام د بند سي او د پښتونخوا مينو د بند سي او پښتونخوا
د احتجاجونو په دې لړ کې پارون د شنبه په ورځ په لورلای او کلاسی فلا کې هم غټي احتجاجي جلسې سوي دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویناوې کړې دي. په جلسو کې قراردادونه وړاندې سو او غوښتنې وسوي چې د هرنایي د پیښې په لټنې دي وسی او پکې د لاسترونکو عسکرو پر خلاف دي زر قانوني کاروایی وسی او د ملیشا ځواک یا اف سی واقعت وسیول انتظامی ته وسپارل سي. بل لورته په خپل په هرنای کې هم پر لټوالو پروند شنبه یا خالی په ورځ احتجاجي لاریون کړي چې پکې سلګونو کسانو ګډون کړي وو. لاریون کوونکو په لاسونو کې تور بیرغونه راخستي او په شوارونو کې په سیمه کې د امن او په ولسی آبادی کې د امنیتی ځواکونو د مورچو ختمولو غوښتنې کولې. پر 14 اگست د پاکستان پوځ ویلي وو چې د اگست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان د هرنای په خوست کې د امنیتی ځواکونو پر پوسټه برید کړی وو، خو پوځ د ترهګرو برید په کامیابۍ سره شنډ کړی وو. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې دغه ډزې پوځیانو کړی وي، خو د پاکستان پوځ دا تورونه ردوي او وایي په عامو خلکو یې ډزې نه دي کړي. د احتجاج کوونکو په وینا ځای خلکو د اگست پر 14 د پاکستان د ازادۍ په ورځ د پوځي کیمپ و مخته د هغې پیښې خلاف احتجاج کاوه او ناببره هلته ورباندې د پاکستاني عسکرو له لورې ډزې وسوې چې د ان پی یو ځوان پکې ووژل سو او د یوه 15 کلن ماشوم په ګډون 8 تنه پکې ټپیان سول. د پاکستان پوځ د احتجاج کوونکو دغه تورونه رد کړي دي. د هرنای په پرلت کې شریک د نیشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشر احمد جان وای پرون د احتجاج 6 ورځ وه، خو وای حکومت د ولس د غوښتنو په اړه مجرمانه چوپتیا غوره کړې. دغه په خبره چې د هرنای د خو سیمې پر لټوال غوښتنه لري چې د 14 اگست په پیښه کې د ککړو پر ضد مقدمه درسي د خالقداد بابړ او کورنۍ ته دي معاوضه ورکړل سي.
ولس د ټولو سیاسي پارټیانو دا فیصله ده چې زموږ کوم مطالبات دي، زموږ احتجاج به تر هغه وخت پورې روان دي او دا به موږ په ټولو صبح کې دا احتجاج شروع کوو او بیا به دا موږ پټ د زو په پټ کې به موږ احتجاجي درنه وکړو تر څو پولیسي
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو له سلاکار میرزا لانګو سره په بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې زیالانګو ویلی وو چې د خالقداد بابړ و کورنۍ ته به انصاف او په پیښه کې ککړو ته به ضرور قانوني سزا ورکول کیږي، خو د بلوچستان صوبایي وزیر نور محمد دومړ بیا تیر ورځ و مشال ریډیو ته ویلی وو حکومت یې د هرنای د احتجاج کوونکو اکثره غوښتنې منلې دي. هغه زیاته کړې چې سیاسي ګوندونه یوازې د لوګټو لپاره داسې احتجاجونه کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا وایس اف امریکا دیوا ده. دا وایس اف امریکا دیوا سرانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم امریکای، عرب اماراتو، ایران، پاکستان او افغان سیاسي مشرانو د افغانستان په هرات ولایت کې د جمعې په ورځ په یو جمعات کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده چې پکې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وجلې شوي وو او د 10 نه زیات کسان پکې جوړول وو. دغه چاودنې ذمہواری لا تر اوسه کمیډل نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د هرات ښار په گزرګاه جمعات کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې وجل شوي کسان پرون خاورته وسپارل شول. په وجل شویو کسانو کې د طالبانو د ملاتړي مولانا مجیب الرحمن انصاری د جنازې په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ غرمه مهال دغه چاودنه په داسې وخت سوې وه چې ګڼ شمېر خلک او امام مولانا انصاری د لمانځه لپاره په جماعت کې وو. د پیښې یو عیني شاهد عزیز الله حبیبي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي،
خطیب صاحب از این مسیر طرف مسجد می رفتم.
خطیب صاحب د جماعت خواته روان وو چې ناڅاپه یو تن راغی او ویلي چې هغه ته لاس ورکول غواړي. موږ پرې نه شوت، خو خطیب صاحب وویل را پرېږدئ. کله چې هغه نږدې ورغی د خطیب یو محافظ ورباندې شکمن وو او په دې وخت کې هغه چاودنه وکړه. رویټرز د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویاند له خولې لیکلي چې په دې چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 23 ټپیان شوي وو، خو الجزیره میډیا نیټورک د نامعلومو سرچینو په وینا ویلي په دغه چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي وو. دغه خونړۍ چاودنې نړیوال غبرګونونه راپارولي او غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ دغه چاودنه غندلې او په پیښه کې له وژل شویو کسانو سره یې غمشریکي کړې ده. ښاغلی ویسټ د ستمبر پر دویمه په یو ټویټ کې دغه پیښه د ترهګرۍ یو بې حسه عمل بللی او غوښتنه یې کړې چې په پیښه کې لاس لرونکي کسان باید ونیول سي او عدالت ته وړاندې سي. که څه هم د هرات د چاودنې ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو طالبانو یې پړه پر داعش خراسان ډلې وراچولې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې ویلي، په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او د دې ډلې یو شمېر غړي وژلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم دغه چاودنه غندلې او ویلي دي په دغه چاودنه کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلي، د عبادت ځایونو ته د تللو په ګډون پر هغو افغانانو کېدونکي بریدونه باید ودرول سي چې په خپل ورځني ژوند بوخت وي. د قطر، عربي اماراتو، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان هم د هرات په جماعت کې چاودنه غندلې او دا یې د ترهګرۍ یوه پیښه بللې ده. دوی په راتلونکي وخت کې د دغه ډول چاودنو د بندېدو غوښتنه کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د خلکو امن ته پام وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی دی، خو د مولانا مجیب الرحمن انصاری نوم یې نه دی یاد کړی. حامد کرزی پر فیسبوک په خپل پیغام کې دا برید د انسانیت او اسلام خلاف عمل بللی دی. ډاکټر عبدالله هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه او د بیګناه خلکو په نقشه کول د انسانیت ضد جرم دی. د بشري حقونو په نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان لپاره کار کوونکی سمیرا حمیدی پر ټویټر په یوه پیغام کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې چې ولی یوازې د مولوی انصاری پر وژنه خفګان ښوولی او په پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه یې غبرګون او خفګان نه دی ښکاره کړی. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د کابل د سیند په غاړه د نوخار مثل آباد نومي کلي ته سیلاب ډیر زیان رسولی دی. دغلته یو کور روغ نه دی پاتې. د یاد کلي زیاتره خلک دیاړي ماران او مزدورکار دي چې د سیلاب اوبه د کور تر چتونو رسیدلې وي. وایي د سیلاب زور دومره سیواو چې دې ته نه دي اړ شوي چې خپل سامانونه د کورونو نه راوباسي. د مثل آباد خلک د خپل مستقبل په اړه باندې اندېښمن دي او وای دومره وسایل نه لري چې بیرته په خپل کورونه آباد کړي. د دغه سیلاب ځپلي کلی نور حال د ډیوا همکار عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
پنیچر تفالې کوټې ټول شلېدلې، کورونه ټول ناستې، مګوره جاړې مار خلک کومه کټلې خوزر روغرو کني ایسم نشته.
دا د نوخار مثل آباد ماشد خان دی چې د سترګو اوښکې روانې دي او وایس اف امریکا ډیوه ته وایي، سیلاب راله کور تباه کړو، اوس رزق پیدا کړو که وران ویجاړ کور بیرته آباد کړو، ځکه چې نه هر بچی ډوډۍ غواړي او مونږ یې وس نه لرو.
بچی مو در پدر دی، مونږ خپل در پدر یو، د ډوډۍ درک نه لګي، د اوبو درک نه لګي، کور مو تباه دی، زنانه ماشومان هلته ټنټونو کې پراته، هلته سر روغ ګټو او که زنانه ولا منډه تلو کوټې ټولې شلېدلې ارسه دبال.
د کابل سیند په غاړه آباد د مثل آباد زیاتره خلک دیاړي کوونکي مزدوران دي. دوی وایي اوسه پورې د حکومتي مرستو نه بې برخې دي او تور پورې کوي چې صرف سیاسي اثر لرونکي کسانو ته امداد ترلاسه کیږي. په یاد کلي کې سیلاب د حد نه پورته نقصانونه خلکو ته اړولي او د سیلاب اوبه د کورونو تر چتونو رسیدلې وي. اوس مهال دا خلک د خپلو کورونو په صفایي کولو کې بوخت دي. میرمن فریده وایي، مونږ خپل وران جاړ کورونو ته د لیدو جوګن یو پاتې، ځکه چې دا کورونه مو ډیر په مهنت سره آباد کړی وو.
هم دغه سې دیروان کور کې ناست یو، سالور کړی مو خاورې ریشوي ټولی او بشوي وینې شوي او نور اسره مو نشته. د پدې کې چندې رېما دغه مې د بچو کوټې لري دا را باندې روانه ده. وایو چې که چاره لا دا جوړه کنه هم بخوي چې سیسونه خو مو پیرا ټول شي، دا یې خو کارونه هم نشته کله بیا او کله او کونډم زما وس نشته چې زه څوک ما مالا کو چل نه راځي چې زه یې روان کور زرا څوک
د نوخار انتظامیه وایي د ضلع 350 ویلج کونسلو ته سیلاب جزوی یا په مکمله توګه نقصان رسولی. 9000 کورونو ته د سیلاب اوبه اوړېدلي او 80000 آبادی نیخ په نیغه د سیلاب نه اغیزمن شوې ده. په 14000 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. سیلاب ځپلو دپاره 7 کیمپونه جوړ کړل شوي وو، چېرته چې ورته د خوراک څښاک او د استوګنې تر څنګ طبي اسانۍ ورکړل شوي وي. انتظامیه زیاتوي دا مهال د سیلاب ځپلو د بیا آبادولو دپاره کور په کور د سروې عمل دوام لري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، نوخار.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا دیوه ده. په پاکستان کې د وروستي سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 215 ته رسېدلې ده. په داسې حال کې پاکستان د نړیوالې ټولنې نه د سیلاب ځپلو دپاره د نورو مالي مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوي؟ د وایس آف امریکا دیوه همکار مختار خلیل دې ته کتنه کړې ده.
پاکستان بین الاقوامی برادری ته د نور زیات امداد خواست کړی دی، ځکه چې سیلابونو په ګرد ملک کې زخت ډیره تباهی کړی ده. په دې موضوع د برطانیې په ګارډین اخبار کې یو تفصیلی رپورټ خور شوی دی. ګارډین لیکي چې پاکستان کې سیلابونو کې 215 کسان مړ شوي دي او د پاکستان د تاریخ دی بې مثله سیلابونو د لسو اربو ډالرو نه زیات مالی تاوان کړی دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال یو اخباري غونډې ته ویلي دي چې سیلابونو د 3.3 کروڑ لکو نه زیات خلک ځپلي دي. د پاکستان خلکو، بهر ملکونو کې میشته او کارکونکو پاکستانیانو او نړیوالې برادرۍ ته خواست کړی دی چې په دې سخت وخت کې د پاکستان امداد وکړي. اخبار لیکي چې د متحده قانونو د لوی سکرتر د انټونیو ګوټرس په شمول ډیرو بین الاقوامي چارواکو او ماهرانو پاکستان کې د بې مثله په شکاري بارانونو او سیلابونو سبب چاپیریال کې بدلون راتلل خودلې دی. د متحده قانونو لوی سکرتر به د رواني میاشتې په 9 تاریخ پاکستان ته ځي. سیلاب ځپلې سیمې به ګوري او د پاکستان چارواکو سره به د سیلاب په صورتحال خبرې اترې کوي. ګارډین خپل رپورټ کې زیاتوي چې متحده قانونو او پاکستان په شریکه د 162 میلیون ډالرو د امداد خواست کړی دی. د قدرتي آفتونو د تابعیا کولو په باب له د پاکستان قامی ادارې د خالی په ورځ جاری کړي خپل تازه رپورټ کې سیلاب کې د 1500 کسانو د مرګونو تصدیق کړی دی. دې سره د مړو کسانو کل شمیر 215 ته رسیدلی دی چې 441 پکې ماشومان دي. د پاکستان د وزیر اعظم د شهباز شریف د امداد د خواست په جواب کې بین الاقوامي برادرۍ امدادي سامانونه په هوایي جازونو کې پاکستان ته لیږلي دي. د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل ویلي دي چې فرانس د دوایانو او د ولاړو اوبو د اخکلو دپاره د درنو پمپونو نه ډک هوایي جاز را لیږلی دی. ښاغلي پټیل وایي چې فرانس د خپلو ډاکټرانو او ماهرانو هم پاکستان ته د لیږلو لوس کړی دی. خاغلی احسن اقبال ویلی دی چې سخت کال د پشکال شرق بارانونو ټول بلوچستان او سند تباہ کړی دی. هر کله چې د پنجاب، خیبر پختونخوا او د گلگت په ځینو سیمو کې هم لوی تباہی کړی ده. د بارانونو او سیلابونو د لاسه بنیادی اډانې ته سخت نقصان رسیدلی دی. سړکونه سیلاب وران کړی دي او د بجلی او د مواصلاتو نظام بد بد ګډوډ کړی دی. د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال دا هم ویلی دی چې حکومت د ملک خپل حالت ته دراوستو پوره پوره کوشش کوي، خو تبایی دومره خوره وره شوې ده چې حکومت په یوازې سر دا کار نشي کولی. ښاغلی احسن اقبال سره خبري غونډه کې ناست یو اعلی فوجي افسر وی چې په 13 ورځو کې د ترکی، متحده عرب اماراتو، چین، قطر، ازبکستان، اردن، ترکمانستان او د نورو ملکونو نه یو کم 150 هوایي جازونو امدادي سامان را رسولی دی. د صحت د چارواکو نادا چې د ښه اوبو د سکلو لوجي بيماريانې خوري شوې دي. د امریکای د فوج مرکزی کمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د تخمینې لګولو یو ټیم اسلام آباد ته لیږي چې اندازه ولګي چې دوی کوم رقم امداد کولی شي. امریکی د رواني هفته په سر کې د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو د امداد د پاره د 150 ملیون ډالرو د امداد اعلان کړی دی. د اتوار په ورځ به د امریکی د کانګرس دوه غړي شیلا جکسن او ټومی سوزی هم پاکستان ته ځي. د سیلاب ځپلو سیمو دوره به کوي او پاکستانو چارواکو سره به خبرې کوي.
دا وایس اف امریکا دی بادا د ملګرو ملتونو د آبادی د خیر خیګړی ادارې پاپولیشن فند ویلی پاکستان کې د 15 لکنه ډېری امیدواری خزي په سیلاب ځپلو سیمو کې ځانګړي پاملرنو ته اړتیا لري. د وایس اف امریکا دیوه خبريال حمید سمسور په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند چې د جنسي او د تولیدي روغتیا په څنګه کې کار کوي ویي چې د سیلابونو لامل د پاکستان هغه میرمنې چې اولادونه په نس دي دوی د ماشومانو له زیان سره مخامخ دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې تر 15 لک زیات امیندواره میرمنې د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې د روغتیا او اسانتیاو ته ډیره سخت اړتیا لري. د بلوچستان پاکله باندې ویل سوي چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې تر اوسه پورې د 198 د روغتیايي مرکزونو د ویجاړېدو راپورټ ترلاسه شوی دی. خو په بلوچستان کې د روغتیا د نړیوالي ادارې WHO یو ماهر ډاکټر رحمت الله ویي چې د بلوچستان له څلور دیر څخه په یو دیر ځلو لوی لارې او سړکونه په بشپړه توګه اوبو وړې دي. د شوزو او دنجونو تر روغتیايي مرکزونو لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هاو هغه شدي چې ماشومان په نسوي دوی د ضلع او د تحصیل تر روغتونونو هم نسي رسیدلی.
سیلاب موجوده صورت حال وګر پاکستان کې لته ز او خاص کر زنانې او کشنان ډېر متاثر دي. ډېر مشکلات په خپل کې خاص کر کم شي به کور سي دي او هغه نشي دي هسپتالونو په اکثر ځای کې خراب سي دي. نو دغه لپاره ډېر جامع منصوبه بندي باندې حکومت سيټ او سره نور ادارې سي دي هغه کار کوي او امید دي چې چټک به ډېر شي او نو منصوبه جوړ کړي. دغه لپاره چې دغه زنانو د کشنان مسله د سیاست په خاص کرل شي.
په دغه راپور کې ویل شوی دی چې اټکل کوي چې پر روانه میاشت کې به په ټوله پاکستان کې به تر 3000 پورې میرمنو ته د ماشومانو د زیږیدلو امکان دی چې د دوی لپاره د تربیه سو دایانو سره سره د روغتیا و نورو اسانتیاو ته هم ضرورت لري. او دغه ډول د نو زیږیدلو ماشومانو لپاره هم پاملرنه ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ادارې ویي چې په پاکستان کې 3.3 کروڑ خلک د وروستیو توپانی بارانونو او د سیلابونو له سواب څخه اغیزمن شوي دي. تر 10 لک زیات کورونه ویجاړ شوي هم دي. د پاکستان ډیموګرافیک سروې په 2019 کې ویلي وو چې په بلوچستان کې په 1 لک ښځو کې د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې 298 ښځې د روغتیا د ناسانتیاو له سواب څخه مري. خود طب ماهرین بیا ویي چې دغه شمیره په 1 لک 800 بیانوي. یو این ایف پی په خپل راپور کې ویلي چې امیندواره مندو او د ماشومانو د زیږیدو بیړني طبي پیښ انتظار نشي کولی او دا یو داسې حالت وي چې د مور او د ماشوم د دواړو ژوند په خطر کې وي. د ملګرو ملتونو دغه اداره ویي په سند صوبه کې تر زر زیات د صحت مرکزونه په مکمله یا په جزوي توګه باندې ویران شوي دي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا.
قدر منور دین کو دا وایس اف امریکا دی بدا په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو رستو ک سهم په انسانانو کې بلا بیل ناروغي راخاره شوې دي. نو ورسره په سارو کې هم د ګلګټو او چنجو ناروغي را پیدا شوې دي. د سارو ډاکټران وای د دغه ناروغي د لاسا سروي په شواروس کې دنه دنه نمړ کیږي. د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې د سارو د صحت ادارې د ویکسینو لګولو عمل هم پیل کړی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سارو د ناروغۍ په اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال ملک وقاص خان وړاندې کوي.
د پختونخوا صوبې په 400 ضلع کې د زیات سیلابي اوبو له وجې د سارو پالونکو او کروندګرو لپاره ساروي د ناروغونه ساتل یو لویه ننګونه ده. ځکه چې نوې اوازې د سیلاب له کبله پټو کې ولاړ غیاګانې ختمې شوې او ساروي د خوراک کمی سره مخ دي. بلکې مسلسل پلونځه او درېدو سره پخپو کې چینجی پیدا شوې دي چې ورسره د سارو مدافعتي نظام کمزورې شوې دي. پالون کې وای د سیلاب په محالې ساروي محفوظه او لر زینو ته پیادل بوتلی وو چې اوس پکې کمزورې لیدل کیږي. او د پایو پیداوار کې کمی هم راغلی دی او ډاکټران ورته راغلی وو او ویکسین یې ورکړی دی.
دا ساری موږ سیلاب کې وستې او ډېر مزل یې کړی, ګرمۍ خراب کړی, موږ دلته راوستو او ستنې ورته لګولې.
زما ساروی دغه شو مټې والی وي مزل سره مونږ وس نه کېدو چې پټرالی کې یا په ګټو کې مشغول یو او بل خوا مړی وو. دوه درې رانه پکې مړه شوي هم دي. اوس ډاکټران چې دینو دی راغلي دي او مونږ ته راستنې منیو کې.
د چار سدې ضلع انتظامیه لخوا په خپرو شو شمیرو کې ویلي شوي د سیلاب له امله 800 څاروي مړه شوي او 11000 اکړه د کر کلي ځمکه په بشپړه توګه تباه شوي چې ورسره ګیاګانې هم کمې شوي دي. چې نیخ په نیغه ورسره څاروي د خوراک د کمی سره مخ دي. ځینې کروندګر وایي څاروي جون یې اغیزمن شوي او ویکسین ورته لا تر اوسه نه دي ملو شوي او امید ساتي چې ورته به ویکسین وشي.
زه جی دا شینه نیو خبرو نه ډاکټران ناغلی دلته کې کنه او نو ویکسین کړی دي. ویکسین نه هټول سرویس مونږه پاتری بقایې کیږي او دا غیا تنظیمات هم ډیر زیات خراب دي. لکه کمی غیا غانې کم تقریبا 100000 روپو غیا مونږ ته ولاړ واټوله ګډه وړه شپ کنه سیلاب سو ښاګه جوړونو ټول هغه خراب شو او اوس ازر وخت کې حالات ډیر زیات خراب دي. دا غیا
د سارو د ناروغو پوخانوای دا محل په سارو کې ګلګوټو چنجی او انتراکس ناروغه رامهته شوی کم چې پسلی رښتو ساتونو کې ساروی وجنی. د سارو او د پایو د پرمختګ اداره لایو سٹاک چارواکی وای 47 ضلع کې 400000 پوره غوین او 15000 پوره میخین ساروی دي او هغوی ته ویکسین لپاره اته ګرځندا ټیمونه ترتیب شوی دي.
کم د مرزونه سیلاب سره دغه اورډبریک کیږي یا وبای شکل اختیاری نو دا غي ویکسین کو لګیاو دلته ویکسین وکړله او د چنجو دوايانې او کم په موقه باندې کم مرزونه دي دا غي دوايانې خلکو لور کړې علاج مولجه هم وکړله او دغه شی زمنګ تقریبا 8 ټیمونه جوړ شوې دي. هغه د مختلف علاقو کې د سیلاب لګیا دي کار کوي. دا مرزا ډیر نراواله تر د اگرا او شابړه او د جنگي پورې دا زمنګ کسان لګیا دي او هغه چې دی دا مرزونو دا خلاف چ دی دا مهنیویم کوي ویکسینم کوي او سیلاب والا کم علاقې چ دی اې کې منګه دوايان مرکو.
په پښتونخوا کې د شوی سیلابونو رستو یو شمیر پالون کی سره د خپل سارو د کورونو بیزای شوی دی. د سل اوجه چې پالون کی ساروی د ویکسینو نه پاتې شي او چارواکی وای باید خوی د خپل نږدې هسپتالونو ته ورشي او خپل ځای ځایګي او ساروی دی ورته په ګوته کړي چې دا علاج نه پاتې نشي. ملک وقاص, وایس آف امریکا, ڈیوا نیوز, 400.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د ترګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني د لیګلو را لیګلو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف 85 ډلې د پاکستان سفر کړی دی چې په دې لړ کې د پاکستان د حکومت لخوا د اخیستل شوي قانوني ګامونو جاج واخلي. د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون اخبار د سرکاري سرچینو له قوله لیکي چې د اف ای ټی اف د ډلې دغه سلور ورځنۍ دوره پټه ساتلې شوې ده. اقتصاد پوهان وایي د کال 2013 راهسي د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له امله پاکستان د نړیوالو فنډونو نه محرومه پاتې دی او د هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ترهګرې د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیګ را لیګ د سار نړیوالې ادارې د 15 کسیز ډلې د موندنو جاج به د یادې ادارې په اکتوبر کې کیدونکې د پیرس په غونډه کې اغستل کیږي. د ایف ای ټی ایف د 15 کسیز ډلې د آنسایټ ارزونې مثبت نتیجې به بل اخر پاکستان ته د ترهګرې د مالی مرستو او منی لانډرنګ په نظام کې د کمو لری کولو فرصت ورکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته سرکاري سرچینو پخلی کړي چې د ایف ای ټی ایف 15 کسیز ډله د اگست د یو کم دیرشمې نیټې نه د ستمبر تر دویمې نیټې پورې په پاکستان کې موجود وه. ورځپاڼه د سرکاري سرچینو د خولې لیکي که څه هم دا دوره پټه او خفیه ساتل شوې وه، خو د ایف ای ټی ایف 15 کسیز ډلې د اړوند د چارواکو سره لیدل کتل کړي او د هغه ګامونو تصدیق کړي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د سار ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره پورته کړي. د ایف ای ټی ایف په چارو نظر لرونکي اقتصاد پوه او د ایس ډی پی آی مشر عابد قیوم سلهری ډیو توای باید چې د پاکستان نوم اوس د ایف ای ټی ایف د خل فهرست نه وښکل شي، ولې چې په پاکستان کې د سو کلونو راهسې دا احساس بیدار شوی چې په یو شکل کې به هم ترهګری او سخت دریزی نورا نزغمل کیږي.
آپ اگر آپ دیکھیں تو گریجولی گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اقدامات ہیں، صاحب فاٹک کو پورا کرنے کے لیے لیے گئے یا وہ
حقوی د ترهګرۍ د مالی مرستو ضد د پاکستان ګامونو پر لپسې د لاقانون ډلو خلاف شکنجه را تنګه کړي، او د دې یو مثال دا دی چې مخکې به کومې ډلې بندې کړې شوې نو هغوی به په بدل بدل نومونو بیا فعالیتونه پیل کول، او په دې کې اوس زیاتره ډلې ختمې شوې دي. د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیږد د سار ادارې ایف ای ټی ایف تیر جون میاشت کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د ویستلو اشاره هغه وخت ورکړې وه چې کله ادارې وموندل چې پاکستان په 24 نکاتي کاري پلان باندې عمل درآمد کړي، او وروسته د پاکستان د ګامونو د ارزونې لپاره د خپل ډلې اسلام آباد ته په استولو رضامندي وښودله. د پاکستان د ایف ای ټی ایف د خل نوملړ څخه د وتلو په لار کې تر ټولو لوی خنډ د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لخوا د نومولو شوو لاقانونه ډلو او د هغوی په مشرانو د ترهګرۍ د مالی مرستو تورونه وو. او تیر جون میاشت کې د ایف ای ټی ایف د غونډې یو څو ورځې مخکې د پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت ساجد میر ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په مقدمه کې سزا واوروله، او دې ګام د ایف ای ټی ایف غړي هیوادونه د پاکستان پرمختګ منلو ته اماده کړل. ښاغلی عابد قیوم سلهری وای له قانونه جماعت الدعوه یو داسې ناسور وو چې وخت تیرېدو سره په سرطان کې بدلېدو.
ظاهر ہے کہ پرٹس میں رہنے سے آپ جو عالمی جو برادری ہے اس میں صاف انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان سے جو پیمنٹس
ہغوی پخل فہرست کے دپاتی کے دو لقبل د پاکستان نړیوال انزور خراب شوی، او د دې لقبل به پاکستان ته نړیوال پنګونه هم نراتلې، او د پاکستان نه د تونکو او راتونکو پیسو هم سخت سارنه کیږي. ورسپانا ایکسپریس ټریبیون وای پاکستانی چارواکي باوري دي چې د ایف ای ټی ایف ډله به د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرنګ ضد د هیواد د پرمختګ مثبته ارزونه وکړي. ښکاره دي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل په مخنیوي کې د پاتې راتلو په سر کال 2018 کې د ایف ای ټی ایف په خل نوملړ کې شامل کړی شوی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
The Washington DC na da VOA diva parawana da ka mobile phone iPad ya computer dar saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe pateda www.voadivanews.com herenake
دا وایس آف امریکا دیوا ده. د یوکرین د صدر میرمن اولینا زیلنسکی ویلی د روس لخوا په یوکرین د شوي برید د لاسه په ټول یورپ کې د تیلو بیې زیاتې شوي دي، خو زیاتوي دوی په خپل ملک کې خپلو خلکو ته په دې لړ کې اسانتیاوې ورکړي دي. د یوکرین د لومړۍ میرمن د مرکې په اړه نور تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د اوکراین د جنگ په اړه د میډیا په تازه خبرونو کې ویلي شوی دی چې د اوکراین فوجونو د خیرسن صوبې په غربي او مرکزی سیمو کې د روس په فوج رسا غزارونه کړی دي. بلخوا د روس د امنیتی کونسل نائب سکرتر دیمیتری میدویدوف د صدر ولادیمیر پیوټن په مشرۍ کې د امنیتی کونسل په شوې غونډه کې غربي ملکونو ته خبرداري ورکړې ده چې د روس د نسکورولو کوشش به د دوی د لوی تباهۍ باعث جوړیږي. خاغلی میدویدوف الزام لګولې دی چې ځینې غربي ملکونه د اوکراین د جنگ په ترڅ کې د روس د ټوکړي ټوکړي کولو نیت لري. خاغلی میدویدوف د خپل بیان په اخر کې ویلي دی چې د روس اټومي وسلې د عظیم روس د حفاظت بهترین ضمانت دی. بلخوا د اوکراین خاتونی اول خپل یو بیان کې ویلي دي چې اوکراین د پاره د تیلو نرخونه ډیر زیات شوی دي. د اوکراین خاتونی اول اولینا زیلنسکی بی بی سی سره خپل یو تازه مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې اسی خو په اوکراین د روس د حملې له سببه په ګرد یورپ کې د توانایي نرخونه اوچت شوی دي، خو اوکراین د پاره د دې نرخونه په خصوصي توګه زیات شوی دي. د برتانیې د دفاع وزارت د اتوار پورل په ټویټر خور کړي خپل یو خبر کې ویلي دي چې په اوکراین کې د جنگیدونکو روسی فوجونو حوصله په ماتې دوري او په دوی کې انتشار خور شوی دی، ځکه چې د ډیرو مسلو سره سره د روس فوجي قیادت خپل فوجیانو ته په وخت د یونیفارم وسلو او د راشن رسولو او د تنخواګانو په ادایګو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د یورپی یونین اقتصادي کمشنر پاولو جنټیلونی اټلی کې د اقتصادي فورم د غونډې په موقع خبریالانو ته ویلي دي چې موږ د پوتین لخوا د توانایي د بندولو فیصلې نه نو یریږو، ځکه چې یورپ په دې لړ کې د وړاندې نه ښه مضبوط بندوبسونه کړي دي او د هر قسم حالاتو تابع کولو ته تیار دی. د یورپی یونین اقتصادي کمشنر خپل بیان د جمعې په ورځ د روس د دې فیصلې نه سم دستي پس ورکړی دی. د کمی ترمخې چې روس جرمني ته د ګیس د لوی پایپ لاین چالو کول ځنډولې دي، روس دا اقدام د جی اووم ګوند ملکونو لخوا د روس د تیلو په برآمداتو د قدغن لګولو د فیصلې په جواب کې کړی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د جی اووم ګوند په دې فیصله خوشحالي ښکاره کړې ده. بلخوا د بحیره اسود د لوزنامی تر مخی اوکراین نه د غلی دانی نور ملکونو ته د لیګلو عمل جاری دی او د خالی پورز نور دوا مالبردار سمندري جازونه چې د غلی نه ډک دي د اوکراین د بندر نه روان شوی دي. په دغه مالبردار سمندري جازونو کې سوار لزر 2500 میټرک ټنه غلا بار ده او دا ترکی ته روان دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او صاف ظفاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په 13 فروری کې په اوکراین د روس د حمله ورستو د غلین ډک دوه مال بردار سمندري جازونه کډومبي زل د بحیره اسود نه تیر شوی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې دې سره دا امیدونه پیدا شوی دي چې د اوکراین د اوډیسا په بندر په خمبو کې پرته پریمانه غلبه اوس دنیا کې هغو سیمو ته ورسی چرته چې د خوراک کمی دی. د دې عمل د کامیابولو لپاره د متحده قانونو او د ترکی ستاینه کړې ده. خو خاغلی بلینکن دا هم ویلی دی چې دا لومړی قدم دی او د متحده قانونو په منځګړتیا کې په 21 جولای په شوی لوزنامه عمل جاری ساتل ډیر لازم ده. روس او اوکراین دنیا ته د غلی ورکوونکو دولوي ملکونه دي، خو په اوکراین د روس د حمله له سببه د خوراکي موادو نرخونه ډیر اوچت شوی دي او په بین الاقوامي سطح د خوراک ابتر حالات را پیدا کړی دي. د جنگ د لاسه د اوکراین برآمدات بند شوی دي او د اوکراین د اوډیسا بندر په خمبو کې 2 کروڑ ټن غنم بند په بند پراته دي. د تیرو سو کلونو راسی په نړیواله کچه ولګه تند زیاته شوی ده. د متحده قانونو تخمینه ده چې د کال 2013 او د کال 2021 درمیاني موده کې په دنیا کې د خوراک د کمی په سیمو کې د اوسیدونکو خلکو شمیر د 10 کروڑ اتیاو لکونه 19 کروڑ 1.5 لک ته زیات شوی دی. خاغلی بلینکن د خوراک د کمی په موضوع برلن کې شوی یو تازه غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې اندازې لګولې شوې دي چې په اوکراین د روس د حمله له سببه نور 4 کروڑ نه تر 5 کروڑ پورې خلک د خوراک د کمی د خلکو په قطار کې شاملې دي شي. د روس او د اوکراین ترمنځ د شوي لوزنامې تر مخه د بحیرې اسود په لار د اوکراین د غنمو بهر ملکونو ته لیږل اسان شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن روس ته کلکه وینا کړې ده چې د بحیرې اسود د بندرونو نه بغیر د سروکاوټه د زرعي حاصلاتو په برآمد جاري ساتلو کې لاس وکړي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کړی دی چې روس دی لازمن په اوکراین خپل حملی بندي کې ځکه چې د دې حملو د لاسه د اوکراین آبادی ځمکې شاړي شوې دي او زرعي اډانه تباه شوې ده. تر څو چې روس خپل زورګیری جاري ساتلی وي نو د اوکراین او د دنیا د نورو کمزورو ملکونو د خلکو کړمې به روس تر روزه سیوا کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري. راځي چې په خپرونه کې واورو د ډیوا همکار سردار علي ټکر نن د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې څه وایي.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د قمر تایزه. محترم همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوکې د خاغلی قمر تایزه په حواله داسې لیکي، وایي چې خپل نامه قمر زمان ده. قمر تایزه ادبی نوم دی او قمر تخلص کوي. نوموړی د نوخار ضلع د پبو کلی په عثمان آباد کندی کې په کال 1903 عیسوي د کټور شاه تایزه کرا زیږېدلې. ابتدایي تعلیم یې د پبو په یو شخصي سکول کې ترسره کړی دی او د هغې نه پسې میټرک د یو بل شخصي سکول نه کړی دی. دا سکول د نیشنل های سکول په نامه یادېدو چې د کلي یو څو مشرانو شروع کړی و. د میټرک کولو نه پس د ریلوې په محکمه کې نوکر شو او بیا څه وخت چې د نوکرۍ عمر یې پوره شو نو په پینشن لاړ. څه موده د آرام کولو نه وروسته د افغان ریفیوجیز کمیشنرۍ کې اسیسټنټ کمیشنر په عهده مقرر شو. د دغه ملازمت د ختمېدو وروسته په یوه شخصي اداره پلوشه ټریول کې د اکاؤنټس افسر په حیثیت کار شروع کړ. سیاسي نظریه اسلامي ده. په هر جلسه او جلوس کې به باقاعده شامل ده. ډېر ښه مزاحیه شاعر دی چې په معاشره کې د خرابیو او بدعتونو د علاج دپاره مریضانو ته ترخه دارو په خوږو کې د نغښتلو په حکمت د یو نبس شناس حکیم کردار ادا کړی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. یو ډاکټر چې قبرستان ته ورنږدې شو. نو راخورې که صادر د مخ د پاس او په تپوسې راته وویل شرمېږم. دلته ډیر راغلی دی زما د لاس. په تصویر کې یو وکیل داسې ولاړو چې لاسونه یې ورکړي وو خپل جیب کې. ما ویل چې دا تصویر د وکیل نه دی. د وکیل لاس خو همیش وي د بل جیب کې. خدای دې خیر کړي اے قمره داسې وخت دی، خدای دې خیر کړي اے قمره داسې وخت دی چې نن یو سړی مچ نه پرېږدي په پوزا، او سمدستی به دې ډرایور د بس نه کوس کړي، سمدستی به دې ډرایور د بس نه کوس کړي که دې دومره ورته ووی چې لږ روزه. خو ګورېدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شاعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکړې، په لوی لم سپارو او ښه ژوند درته غواړو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده vo1news.com.